وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه کې مو امید زهیر مل هرکلی کوم. لمړی خبرونه. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د خصوصي وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویې پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د انټرنیشنل کمیونټیز ایکسپیکټیشن
د نړیوالې ټولنې د تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملی نشو. خو برعکس د بشري حقوقو د سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت لرلو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وبالا ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنوني او خزي کړي کې هغه زیاته کړه چې طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایی خوندیتوب لپاره وړاندې خنلري. دا څرګندونه د ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان د سفر پر مهال کړې. د خرمو وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لږ څه باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. خغلی برونز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر ول بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبري ایک وکړي. پرنس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه وزره ټیمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وي. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 13 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د ویسي پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د بریدونو غږ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي په دې سي ښار کې د مرسته او ژغورنې عملیات روان دي. لدی مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي و دا د توغندې له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې دا ستوګنې په یو سیمه را پریوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندې وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسیدلي و چې د دویم توغندې په لګېدو کې وواشل شول. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د نورو اونیزو پروګرامونو تجلا شوی خل هغه وړاندې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونا ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر دنجونو او خوځو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شو. ورسته خاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نو موړي د یونما د ماموریت تمدید په اوسنی وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
یونما's role is more important than ever in addressing
the یونما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو لپاره لدې بعد د بشري حالت څخه وژغوري. د یونما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوه کې د ځانګړو استادو د تیر میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استادو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونه وکړه. د چین استادي د خځو د وضعیت د یادونه ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولی په پریکړلیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو درسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یو نامه ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړلیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیرې خځو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشري وي. د جنوبي کوریا استازي پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د هوانځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو لشپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیادي عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. خغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونده په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشري مرستو پر سوالو او همغږي کولو او همدارز د بشري حقوقو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د وټول شموله مشروع حکومت پر امنسته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د خزو او جنو حقونه پکې خوندې وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
کندهار کې شمیر کاروندګر وایي روان وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او د مهالې کاروندې د وچې دوله غاغ سره مخ تي چلا عملی دوی اړ دین ورسې متکړه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو دوبو د لوی او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزلنه کوي. دی وای د تیر څو کلونو وچکالی لامل باغ سخت زیان لیدلی او کساش کال هم وچکالی دوام وکړي نو اردی چې لبی خې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او مؤسساتو څخه د بندونو د جوړولو او جوړو څاګانو د استلو غوښتنه کوي.
باغونه مودا چې ویني چې اړول نسته، کار نسته، کروزانه والا دی، ک یو بل کاریګر دی، ټول بیکاره په کلی په وطن کې دغه سی بیکاره ګرځي ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکی هغه د دې چې وزدا زما باغ دی دادی دغه سی پروتي دوبو د نشټوالي څخه پروتي چې وب نسته مصرف کې دغه کومه یو ان چوبه او دوه ان چوبه هغه په څلور ان چوبه د روډ هغه پر یو ان چولاړي دي نو هغه مشته ډیر مصرف کوي زموږ څخه ډیر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورستربلې مخ پر کښه روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او کبارانونه ونسي نو ځمکې به شاړې پاتې سي.
زما نوم نافذي ولسوالۍ د دامان او بخوا دي کښته کېږي خو دي باز ګډ کښته سولې یا نور برمې ونه وي یا د نور برمې واسنه لرو دغه یو بوم وسم کښته دي کار نه راته کې چې بل برمې ونه یا دغه ونه د بخو ډیر کښته سوي چې مقصد مخه پر سلويش متر و برا کولې اوس پر اتیا متر و پر اویا متر چې برما کوم یې نیک.
ما نوم احمد نبی دی، دامان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راتلونکي کال به بزګران ډیر د سړیا سره مخ کې کډو به کمی و بارانونه نو بزګران به ډیر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکي کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وای پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمزکی لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وای دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار موسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او پر روان 2023 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نو نس ولسوالی راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل سوی دی په هر ولسوالی کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې همدارنګ د موساد ته خاص هم در غسان پولیسوالی کې د شوراوک پولیسوالی کې همدارنګ د شاول کوټ پولیسوالی کې د خاکریس پولیسوالی کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي او په غوړه کولسوالی کې هم مج چې ډیر وچکلی زپلې د پلان لرو چې هلته هم مج دوه چکډې مونږ جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالی د دغه ولایت د نورو ولسوالیو په پرتلا زیاتې وچکالی زپلې دي. ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نو هین هغه قانون ته اجرایی بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د دې هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د دې هیواد صدر اعظم نارندرا مودي دا هیواد د هندو په یو ملیت کرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د مودي حکومت هغه دلایل رد کړي چې ګنې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوی بدلون لبخي د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسي، سیک، جین، بودایی او عیسوي اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې له 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شي وي. خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړی دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نارندر مودي په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخي غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلای. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم شمنه و. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو ورسته د حق تطبیق وسنداوه. د هند ټولو مسبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوري کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولای شي دوی منزوي کړي. د هند بشري حقوقو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبه په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحده ایالاتونو ویل دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت وایند مکیو میلر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادۍ او درناوی او د قانون لبخي له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسي اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنی دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې لپخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اخیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت هوسی چشمیره د هند په ځبان دي 400 میلیون وګړو کې 200 میلیون تر رسیدي. مسلمانان د هند په تقریبا ټول سیمو کې اوسی. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې په 2014 کال کې د نارندر مودي له واکمنې وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې غړي حمله پرې شوې دي.
د نړیوالونکو وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا پروګرامونه واورئ چې په یو او بل پسې خبريږي. خو وخت
نیما نړۍ
اخسر به
میان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنان آزم نور ده جرون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه و ده پرمختگون و اوستونز و هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی آقلا ده وی هر جمعی به دینی بی کال را تک تا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی کخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی وست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکل چه وی؟
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا خیل کرد رازی لدی سره موږ دی جران دو خویندو میندو پا سترگو کی ووخ کی خندا و واره بود
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری ما تره
نن امدا موضوع چیلو ملتی هم وکری
وزاری ما تره شپو تا پا تا کی
قدر من اردون کو ده طالبانو له دومجلی واکمنی سره سام لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منع شو افغان جونی وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي
مکتب ته بوټ کالی ټیکرې هر شی مو اخیستل د موږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي زه هیله لرم چې سکل د موږ مکتبونه خلاص شي
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دی محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري ل شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و دا چې هغه د طالبانو لره تا ګروسته په کور نستد دای ډیر ورته زبری کی
زما لور چې د شپږم سمه په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه کړی چې آیا د شپږم صنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړه سره سم شوې دی زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډای سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زداکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی، هر څه نوم چې قربان کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یو رانه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبرې موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ که هغه خځې چې زده کړې کړي لوغ سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي، نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بیولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلې دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم، زه په لار روان یم، دا د اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلیږم نو دا جرم خو فردي سه ما
وک،
او زه به دې ځواب ورکوم کنه. ولې کچیرته زه واقعا مې بالغ انسان واسم، نو به له شکه چې په دې حق به قائل واسم چې زه یو خزانه لرم یا یو کور ودان لرم، او یوازې زه لږ سره کولای سم هغه تودا اړیکه اتی اړیکه. نور خزي یو خنجونی چې دیږي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن با تړلې وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډې یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا حمله ور وي. درالې چې اکثریت وګړي وم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې مونږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي عزت جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څو وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم که خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق یې دی، دی وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنج تختی کومه کوم سره د ماسې او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمي نه وي، مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کې.
هغه یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکه چې مسره هیڅ مکتب نه ویل، نو اته دې ورته لرله لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویلي نوم لیکي د کار لیکي ول ول یو شي، یعنی ډېر زیات ګټور تک.
اوس بیا هغه سي وضعیت سره مخ سوي، یو بیا جنې په کور ناستې دي، اغه کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایي دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک مثلا په کارونه کې دي، په کور باندې کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېښته کوي. اوس دا شل کاله د شو چې اکثره کله کې چې د کوم مکتب ته تللي، تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات او ټام پورې امکانات دوی کولی شي. شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان هغه ځنکه چې پیرن تعلیم نه پاتې کې نشي کولی سټارټ تعلیم ته، نو راغونډې کې دوه کاره کېږي. او د دوی نه چې څه یې د هغه یې د نوزي او دویم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي. چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې خلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه دفاع کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی و چې رقیب راتلی و پنځوس پکمن راتلی و.
بله، یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف له خوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ مونږ سره درسونه ویلو که نه. دوی د سوي سرسم پر دوی امتحان ورکړي، دته د سوي امتحان ویلې که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه. یو امر به واخلو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به یې ورکړي. د امتحان به وروسته لومړی مرکړلی هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي، هغه کولی شم چې په څلورم کې کړي نو په پنځه کې کړي، نو دا شاګرد ته وښور ده زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي، له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کې ولري.
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مراجعونه دي او اکثر ماشومان کې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي، دا صحیح کار نه. دوی باید ځان مصرفوي، ځان مصرفوي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې، څوک چې په خپلو بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي. پروا نه کوي په جوکې په کلي کې ده، یو ساعت یې سبق کړي، یو ساعت پروژه لیف کړي، یو ساعت ځي خامت یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې ځان مصروف کړي، هېڅ نه وي په کلو کې مثلا کوي شی نه وي، هلته نه راډیو پیدا کېږي، هغه پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، مکتب بند شي، دائم دے برف تاس بند پارٹن بند شي، دائم دے برف تاس بند کار بند شي، نہ ہی لمن چھوٹے بدے خاطر بنے دو دلاسا ورنی کی مبارزہ
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه، خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي، تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوئ؟ ډېره زیاته آرامه.
وکالت ته چوکۍ مور استم، شمارې کاله پاتې ماتې کېناستم، مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه دلته واشد میلاس کې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه، یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي، دا زما لپاره ډېر ډېر پار ځای وو. دا اوس هم چې کله چېرته اوزم لاړه شم، ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر دی، ډاکټر دا، بله ته استاد هم دی، استاد هم دی، دا پته ډېر ډېر پار دی، په غټو پوستونو کار کوي. نو هغه سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي، ګرش نه روا اتابلی کې شاګردان خو په دغه عمر کې چې چې دیارلس څوارلس کال وي، هغه غال ډېر دي پایولی کوم تخته ورته نه کېښودله، چې کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې آواز ونه وچې، داسې کوم تخته ورته کېښوده درس
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و. اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل ول، لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا. همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو، د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دې قلم ته ورته لسی ولي کا هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دې نه پیدا سي نو لدې معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمائی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسانو ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی هغه خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و موږ غوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننۍ درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی ور بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکې بدارته وای چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلی او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکي کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه د سکا په پام کې نیول شوې و چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب شول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا ډم یا بند وینئ.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9:00 تر 12:00 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12:00 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو، او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیرش ولایتونو ویشل شو. یو لدې دلایلو د افغانستان سابول عبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو وېشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وه. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو او اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل وه. له 1350 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي، یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو.
او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه مومي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Zero one.